درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازری رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاسي روز وا او تن بایو په دغه هیواد کې د سواد د کچې پر ټیټوالي ژوره اندیښنه څرګنده کړه. وی ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د نالوستو وګړو شمیر پکې تر ټولو زیات دی. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د کابل د کتاب فیستیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغې وویل یوازې 50% افغان نارینه او شاوخوا 40% افغان ښځې لوستلی او لیکلی شي. اوتن بایوا له پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې د سواد د پراختیا او د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي. له بلې خوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دوی حکومت د مطالعې کلتور ته د ودې ورکولو هڅې پیل کړې دي. فراهی همداراز وویل چې د دوی د مشر په سپارښتنه کتابونه له مالیه معاف شوي دي. د اکثرو کتاب خپرندویو ټولنو مسؤلان وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د کتاب فیستیوال چې پرون پرانیستل شو نن هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ د ایران او پاکستان لخوا په بې ساري ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندیښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لوی کمشنرۍ په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ایران څخه یوازې په یو ورځ تر 340,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي، چې دا چاره د افغانستان لمخي څخه کمزوري زیر بناوي او کوربه ټولنې تر سخت فشار لاندې راوړي. دغه اداره خبرداري ورکوي چې په ځانګړو سرحدي سیمو کې د کډوالو تمرکز او شته سرچینو غیر معمولی فشار راوستي. په داسې حال کې چې دا سیمې لوړاندې د اقتصادي ستونزو او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د کډوالو لوی کمشنري همداراز ټینګار کوي چې افغان ښځې او نجونې د راستنېدو پر مهال له سختو محدودیتونو او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي، چې دې وضعیت د دوی د تعلیم، روغتیا او کار کولو فرصتونه خورا محدود کړي دي. په وروستیو میاشتو کې هم ایران او هم پاکستان د هغو افغان وګړو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د دوی په وینا بې اسناده دي. له پرون دوشنبه څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا ټی پی اس پای ته ورسید. دغه افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 میلادي کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. خو وروسته له هغه چې یو فدرالي قاضي د نږدې 2,000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټی پی اس پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په 10مه د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ پریکړه وکړه چې د ټی پی اس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. د دې حکم پر اساس له پرونی دوشنبه څخه د نږدې 1,200 افغان کډوالو د کار اجازه اخیستل کیږي او ممکن له امریکا څخه وایستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که روسیه په 500 ورځو کې له اوکراین سره پر اوربان موافقه ونه کړي، پر حقوقي وادونو به سخت تعرفه ولګوي چې له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. ترامپ د اوکراین د جګړې په تړاو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکه وکړه او هغه په دې تورن کړ چې د سولې د تړون له لاسلیک کولو ډډه کوي او واشنگټن ته بې معنا دلایل وړاندې کړي دي. ترامپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره د کتنې پترس کې اعلان وکاوه چې له ناتو سره داسې توافق کړی چې د اوکراین لپاره به وسلې استول کیږي او د دغو وسلو لګښت به ناتو ورکوي. هغه وویل دوی نن داسې یو توافق وکړ چې وسلې به اوکراین ته لیږل کیږي او لګښت به ناتو پرې کوي. ترامپ دا هم وویل کچېری ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره اقدام ونه کړي، امریکا چمتو ده چې پر روسیې او هغو هیوادونو چې له مسکو سره رابطه ورکړې کوي 30% ګمرکي تعرفې ولګېدې. دا تعرفې ښایي په راتلونکو 50 ورځو کې عملي شي. او یو جرمنی ډاکټر چې د 15 ناروغانو پر وژلو تورن دی د دوشنبه په ورځ په برلین کې محکمې ته وړاندې شو. پر دغه ډاکټر چې 40 کلن دی د هغو 15 ناروغانو د وژلو تور لګېدلی چې د ژوند د وروستي پړاو تر مراقبت لاندې و. تورن ډاکټر چې د جرمني د محرمیت د قوانینو له مخې یوازې د یوهانس ایم په نوم یاد شوی، د بدنیتۍ او شومو شخصي هدفونو له مخې په قصدي وژلو تورن شوی دی. د سرانوالانو په وینا دغه ډاکټر چې مخکې د ژوند وروستیو وختونو د پاملرنې په یو خصوصي مرکز کې کار کاوه، د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د جولای ترمنځ ناروغانو ته د بیهوشۍ دوا او د عضلاتو شلوونکي درمل ورکړي، هغه هم پرته له دې چې ناروغان پرې خبر وي یا اجازه ورکړي. ډېری قربانیان چې عمرونه یې د 15 او 40 کلونو ترمنځ په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. سرانوالان وایي دا درمل د ناروغانو تنفسي عضلات فلج کړي چې له امله دوی د 2 دقیقو په ترڅ کې د سا بندېدو له امله مړه شوي دي. تاسو زموږ له ازادي راډیو اورئ. د رواني خبرونې په دوام کې اوچاوی له ایران د راستنه شویو افغانانو لښت پته سلنې ډیری کورنۍ دي. له ایران راستنه شوی کډوال د پد چلن شکایت کوي.
اډیر پد وضعیت کولو د جاسوس په منې وای یادول چې د اسرائیل ته جاسوسي کوي. په ځینان بیانو کې اورته ویل شوی چې افغانانو ته ډوډۍ نه ورکوي.
د ایران حکومت وایي د افغان کډوالو د ستنولو پروسه یې له ننګونو سره مخامخ ده. د افغانستان د اکثر ولسوالیو اوسیدونکو وایي له امبولانسونو بې برخې دي.
شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت ته ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولای. د شخصي موټر نه استفاده کوم.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري د تیر کال په نسبت ښه شوې ده. د دې خونو یو چارواکی دلیل وایي
د لټونو دا دي چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړو او مشکلات ډېرو ټول بنادرو بندو او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان د مالي نه واخلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې روسیې ته د جګړې د بس کولو لپاره د امریکا د ولسمشر د 50 ورځنی خبرداری جزئیات ترکوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې له ایران د راستنو شویو افغانانو له شپېته سلنې ډېرې کورنۍ دي. د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي چې د ایران د راستنیدونکو افغانانو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی چې یوازې د جولای له لومړۍ تر 15 نیټې کابو 1,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هغه چې په دې وروستیو کې له ایران خپل هیواد ته ستنې شوي وایي دوی په ایران کې له نامناسب چلن سره مخامخ شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په ایران کې د سیاسي کړکیچونو زیاتېدل او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې منفي لیدلوری د دې لامل سوی چې د افغانانو د راستنېدو په شمیر کې به ساري زیاتوالی راسي او د راستنېدونکو په ترکیب کې هم بدلون راوستای دی. اوچا د جولای 14 د دوشنبه په ورځ په راپور کې وویل چې له ایران د راستنې سویو لږ 50% ډېرې کورنۍ دي. په داسې حال کې چې مخکې د راستنېدونکو ډېرې یوازې مجرد نارینه و. په راپور کې زیاته سوې چې یوازې د جولای په لومړیو 5 ورځو کې شاوخوا 1,000 کسان له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي. د اوچا په ټکو په 2015 کال کې د ستنه سویو افغانانو ټول ټال شمیر د جولای تر 15 پورې یو اشاریه یو میلیون کسانو ته رسیږي، چې له دې ډلې 908 زره یې له ایران او 214 زره یې له پاکستان استان سوي دي. او چا وایي ډیری دغه استان سوي په خورا زیانمنونکي حالت کې دي او په اصلي سیمو یا نویو میشت ځایونو کې د ژوند کولو لپاره بیړني بشري ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر خبرداری ورکړی چې دا راستنیدونکي له وړاندې پر زیانګالو کوربه ټولنو فشار راوستی، سیمه ییز خدمات او بازارونه یې له ستونزو سره مخ کړي او محدودو سرچینو ته د لاسرسي په اړه د ټولنیزو کړکیچونو خطرونه یې زیات کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې په دې وروستیو کې له ایران راستنې سوي وایي په هغه هیواد کې له نامناسب چلند سره مخ سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره له ایران راستون سوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ډېر بد وضعیت کولو د جاسوس په نوم باندې به یادول چې داسو اسرائیل ته جاسوسي کوي. په ځینو نن بیانو کې او ورته ویل شوي چې افغانانو ته به ډوډۍ نه ورکوي، همداسې دغه ځینې دوکانونو ته ویل شوي چې وشو پې نه خرڅوي، حتی چې ولس هم پرې کرکه کوله، حتی په اردوګاو کې دومره غټه بېزتي چې ګزار کنځلې هغه بدې ردي. نو زه خپله د ثانی شاهد یم، نو دې دومره کورونو والا دغه فامیلي دومره ځورولي دي، ډېر انتهایي ځورولي دي.
ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د جولای په 9 ویلي و هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان استانه سوي د سختو او لسپکوي ډاک شرایطو له زغملو وروسته خالي لاس او په ناهیلي روحي افغانستان ته رسیدلي او د نیونو پر مهال له خپلو کورنیو جلا سوي، نغدي پیسې او وسایل لوټ سوي او په بندخونو کې له ناسم چلند سره مخ سوي و. یو این ایچ سی آر زیاته کړې چې دوی د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو، روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، د صحیح وسایلو او د کورنیو د بیا یو ځای کېدو پروګرامونو د ملاتړ لپاره نغدي مرستې ویشي، خو خبرداری ورکړی چې د نړیوالې ټولنې له بیړنۍ مرستې پرته سلګونه زره راستنېدونکي ممکن بې ملاتړه پاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ استازي عرفات جمال د جولای په 11 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې روان میلادي کال له 1.6 میلیون ډیر افغانان له پاکستانه او ایران راستنه سوي چې د نوموړي په خبره له دې ډلې 1.3 میلیون له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي.
د ایران د کار همکاري او ټولنیز هوساینې وزارت ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه له ننګونو سره مخامخ ده. د دې وزارت مرستیال سید مالک حسیني پرون په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو د تابعیت ستونزو ته په اشاره وویل ډیری افغان کډوال د خپل هیواد د اسنادو نه لرلو له امله د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ل ایران را ستون شوی افغان کډوال چې څو کال مخکې دغه هیواد ته د کار په لټه تللې او خو تازه له دې هیواده جبري ریپورت شو. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې طالبان راستانه شوی کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو له امله څو ساتل پښتون او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وای ماته وویل چې تذکره دې چرته ده، ما ورته وویل چې هغه مې په کور کې پرېخي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللی وم. بیا یې زما د خروجی پاڼه ولیده چې ایران راته راکړې وه او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتلې چې تذکرې نه لرلې. ډېری پښتنې ترې وکړې چې د کوم ځای یاست او دوه درې ساعته ایسار کړو. یو شمیر نور افغان کډوال چې له تیرو 20 کلونو راهیسې په ایران کې میشتي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې څلور اولادونه یې په ایران کې پیدا شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي څلور اولادونه مې تذکیرې نه لري، دوی په ایران کې پیدا شوي دي او اوس که موږ افغانستان ته ځو په پوله له ستونزو سره مخ کیږو. هیڅوک نه غواړي چې اولادونه یې ترې جلا شي. زه له دې اړخه ډېر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکاري او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14 یو خبري کانفرنس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې له امنیتي اړخه ښه اقدام دی، خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمېر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رسیدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسیدو وخت وخته لګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایرانی پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراز د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو ترڅنګ د سرپناه، خوړو، روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تر اوسه هیڅ ډول ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول زیاته شوې. تیره جمعه د جولای 11مه د اسلامي همکاریو سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تر اوسه له ایرانه 4,50,000 ډېر افغانان رسانه شوي. دې سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډېری ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په پولو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. دغه هیواد د بیلابیلو سیمو، ولسوالیو، ولایتونو او حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي دي چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپلو عاجلو ناروغانو د انتقال په مهال له مشکلاتو سره مخامخ وي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت ان تر مرګ رسیږي. روغتیا پالان هم دا ستونزه تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیایي اسانتیاو له مهمو او ان له ژوند ژغورونکو وسایلو بولي. نور حال د فیروزه عزیزی په دې راپور کې
پل گذران هستیم خیلی کلانه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
د فاریاب ولایت د ګرزیوان یا چرمسرا ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه غبرګونی ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا غبرګونی ماشومان لور او زوی اتمیاستینی دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادا کوي چې هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
باز دسترس امبولانس ما خیلی کم بود، یک گرزوان دیگه سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موږ د امبولانس په برخه کې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. امبولانس ته هیڅ لاسرسی نه لرو. ګرزوان کې چې واز یو امبولانس ته هغه هیڅ تر ناروغان رسیدي. زما مېرمن چې امیدوار و کله چې درد پر هغه مو غوښتل چې کلینیک ته بوزو، امبولانس خو لري او نه و. بیا مو له کلي یو موټر ونیو، پیسې مو ورکړي، روغتیایي مرکز ته بیوله چې په لاره کې دوه غبرګونی ماشومان وزیږیدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو ګاونډۍ میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزیږوه، خو د ډېرې وینې ضایع کېدو وروسته کلینیک ته له رسیدو مخکې مړه شوه. خو دا کیسې یوازې د افغانستان شمال لویدیځ نه، بلکې بیلابیلو نورو زونونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر شدید څه کوي چې بیخي د مرګ حالت ته ورسېم، امبولانس رسیدګي نشي کولی، د شخصي موټر نه استفاده کوو، کلینیک ته وړو. خپل مې داسې شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې وو، لاړم ولسوالۍ ته مې مریض بیوړو په خپل موټر کې، نو دوی اکسیجن ته د ته ضرورت و چې دا په امبولانس کې انتقال کړو. نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزي مرکز ته یوسو په دې کې، حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لره پرته ولسوالۍ ده، او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډېر زیات دی، تقریبا 1,30,000 نفوس لري. او هم چنان د کامدیش ولسوالۍ، د برګ مټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډېر کمزور دی، کله زمونږ بیماران دغه شي من په شخصي موټرونو کې د اسداباد ولایتي روغتون ته انتقالو.
د جنوبي ولایتونو لړل بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک د امبولانس د نشتوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیايي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر داسې سیمو باندې ډېر د وسایلو کمی ده. نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهاره پورې دوی را رسېږي. نه ګینټې لس ګینټې سفر دی د دوی. نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټرانو څخه کار اخلي، په هغه کې هیڅ رقم وسایل نه دي.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربېره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستن.
ښار او وطن نږدې ولسوالی ایز د پرتلې ور نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز سیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بیلابیلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل
دا ډېره سخته ده. ډېری وخت داسې کیږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډېرو سختو کړاوونو تیریږي او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونه ده چې د افغانستان روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د نو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولو ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز سویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیاپالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لېږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کېږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډ تو برابر نه وي، نو مریض له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی وي، هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس له یوې خوا خولارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تیر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې د امبولانسونو هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکزه لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کېږي، هغه څه چې خلک یې کافي نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوې چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربېره په کمه کچه د سرې میاشتې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کېږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسی تللی. له دې ټولو سربېره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بل هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده. د دې خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې ستونزې لا هم شته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسېدلې ده. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي، او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نوموړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لتون دا دی چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېرو ټول بنادرو بندو، او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو هم ډېر سخت و. اما په دې اخرو کې چې دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی، او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوس پورې جګې دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسېدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري $900.9 میلیونه ته رسېدلې، چې په دې کې شاوخوا $200 میلیونه په ارزښت صادرات او $212 میلیونه په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80% تر 70% کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګري د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله وویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سه کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې، سه کال ستونزې لږ زره کمې شوي دي. دا یو ستونزه ډېره مهمه ده چې دا په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشداونه ځن، ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ کاروبار دغه شپږ میاشتې راهیسې الحمدلله ښه شوی دی، چې دا غي مین وجه دا ده چې بعضی پروجیکټ افغانستان ته راغلي دي، او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوي دي، چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو په اړه لاندېښنو وروسته دا سند د روانې جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکي کولی شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 راهیسې تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوې چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19مه د پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزې سوداګریزي او ترانسپورټي اړیکې نورې هم پراخه کړي او ژمنه یې کړې وه چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان له لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځني بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو او سوداګرو په هڅو بیرته خلاصه شوه. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري د تاسیساتو جوړول بللي وو.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2 بجو له ازادي راډیو واورئ.
د ازادي میلمه
سلامونه د ازادي ریډیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې له کوم ځای کړې دي نن سره په ازادي میلمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلې. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا ځواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابلګي ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کدی راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وې او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وې، خو ستونزې ډېرې زیاتې وې. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه کې راته وکړې او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېری زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېرې مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال د زده کړو تحصیل نه درلود، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکولو، ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکړم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د همغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی و او نور تور مکالي و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره چې خوندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خوندې خپل درس و تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپله ولوران ته خويند ته چې سم دی لارسي تحصیل وکي په تعلیم کې مکتب ته لارسي حتی یو دی مدرسې ته لارسي چون فرق یې د تر ډېره حد پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو څه دي مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د غرونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې نو فرق یې لرئ خو ډېره که زه درته یمه فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به یې ویلې په پټه توګه یا همداسې نور طریقې به دی کارولې تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړ یې کوه چې زده کړې وکړې؟
بله زما مور جانه شکر چې ژوندی ده تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم ملاتړ یې ده دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایې ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دی خوښې د تکړه وي نه وي
نه خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې د تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه شوی یم بیا همداسې چې مثال ما وویله چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ د نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوی یم چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوی یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوی یاست بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما شخص قبلګې ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبلګې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه قندار ولایت کې مې قبلګې څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم ساينس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
خو لکه چې کله درس ولغه وخت کې څنګه و؟
خو چې فعلا خو ټول خبره چې پښتو په دغه لیدل شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکم اما خبره کیږي ډیره خوند چې شو خاله کله رانه چې دینور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی به اجازه نه لرله یا به دستي چون که فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې وو دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یا د فامیل دغه اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر وه ښځو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خو دا چې ډېر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې ده د فامیل لخوا مشکل وو د فامیل لخوا مشکل وو چې ته به اجازه نه ورکوله چې دې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي اې دوله سم دی ویلي نو دا اوس مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړ و؟
بله بله او مخکې مې هم ویلي یادونه مې کتر نه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړ دي.
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دې وویل نور مه وایه. تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څنګه څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو دغه خورسته د واده خورسته هم بیا ما خپل وز دکتر ته مور کړ بیا ما قابلیت څنګه ویلې ده نو تر دې د ما پوری ز خپل زده کړی کوم کاغار بخښوي زه د ایرا ما ور کوم دوام ور کوم
که د پختن ډیره شخصي نه وي واده مو خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
تر دې راځه پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدمکس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم
د رس په رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونې مم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی د پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي په خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دوی ودونه کوي تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لورو ځایونو کې دوی حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره شرماوره خبره ده دوی دپاره یو تانهدار خبره ده دوی دپاره تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دوی دا خبر راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپله خوښه باندې نه
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیز برابرې درس مرواج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ بل تاسو نور اول ور زیات یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسېږي او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي هم به کور کوي هم زه هم نور مصرف ورکوي د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه نه د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی زابل ولایت کې
بیا د نجلۍ پلار د پیسې څه کوي په بخښنې سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بیا نجلۍ ته بېرته طلا ورته په اخلي کور ورته په کوي څه ور باندې
ما درته ویلي که نه فرق لري اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېره حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او د کور چې دی دا خاوند کوي او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دغه ولور کې دا شان پوره کوي مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل خو ولور چې دی نسبت نورو ولایتو ته په زابل ولایت کې لوړ دی ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی چونکه راسه دغه نورو ولایتو ته مثال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګلکه روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د هلکانو اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکیان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه دی د ډېر عمر د پاره دي مثال عمر نه زیات وي دي په کور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کړي او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه که اوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په وسه کې هم دومره جوک سي او کارونه هم دغسې کم سي نو قسمت منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی دی هم په نجونکیو باندې هم په نارینهو باندې هلکانو باندې
او په تا خو یې ولور نه ده اخیستی خپله دې ونه اخیستی
یعنې زه به حقیقت درته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا وکاسته یا زبره حرکت کوم خبر ته ته ما باندې درل لکه اندغه قصدی ول واره کی ستری لکه فانی په ما کی ماغه ما خپل پلاس کی چې زوی ما غن کی وکم یعنی حقیقت خبر راسی په اندو کی سرا سرا پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم څه چې ما په زړه ما غن اخیسته دي
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویږي انجلۍ او لک سره خوښ وي په خپل کې پنجلۍ پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلۍ میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم داسې خبرې شته دي داسې موضوعګانې شته دي خو دا هم فرق کوي داسې موږ نه څه ویل چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې وي اخې هغوی به قدر لري که نه فکر کوم تاسو به موضوع هم داسې شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي و همداسې یو څه شته دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویلې فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نشم ویلی نشو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري او چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی په راته وایست اشپزی کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کې کوم خوراک ډېر مشهور ده
بلې و چون زه ډېر وخت کاروبار کې تېروم اشپزی مې زده ده کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخیږي په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخیږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنې تاسو راسئ د دوی په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بېخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بېخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کښې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نه شته دي او په دوم قدم کښې مثال انځر انګور دغه مېوې چې دي په زابل ولایت کښې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې هم کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ
ډېره مننه چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښته یې چون ما پوهنتون کښې استادي کوله او شفخانه کښې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کښې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یا یوه زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کښې یا په نورو ولایتونو کښې خلک د آنلاین خرید و فروش سره بلد دي کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې یې خرڅوئ آنلاین واخلي
بلې هو تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي یا مثال دوی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نېټ او دا مثال دې سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسی نه لري، تر ډېره حده پورې ستا دي، چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دغو ته زه اموال لېږم، په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خوند ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو لکم زه نه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوئ دا لکم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې مې یادونه وکړه، لکه مخکې چې ما خپل استاد د لاس ورکړ یا قبیلګي بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کېناستل او ناامیده کېدل ښه کار نه دی. له هماغه وخته ما دا فکر پیدا شو، چون زه خپله د کور سرپرسته هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راغواړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بله او شاده ګټه شاده، چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي، کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډیری خوندي، یعنی کچیر زده وایم کچیر خوندي وظیفې لرای څونه ویلې، موږ به ګټ څو چنده وا، خدا چې اوس پیسې نسته دي، کاروبار اوس نسته دي، شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو یعنی تر هغه حده پورې نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هغه پورې موږ ګټ نه کوو، خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې دي د خویندو ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم سوي دي، ګټ پکې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټ وسی تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسو په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسو کاروبار څنګه ده، کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بله بله، زما ټول خویندو ته ټول ځوانان ته البته کنار نوي کزنه همدان پیغام دی، اول زه خپله یو مثال مې دوی دپاره، چې ما باندې م همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ باندې سولې وظیفې مې لاسه ورکړې، دوی هم کولی سي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګري څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستي زده وي کلاسیک کارونه زده وي، کولی سي هماغه پر مخ ووځي، یا د مالداري کولی سي هماغه پر مخ ووځي، آنلاین سوداګري کولی سي په مختلف بخشونو کې، چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خرید او فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي، کولی سي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت، دوی کولی سي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په وروستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسې وروستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي، یعنی مطلب مې دا دی چې ناامیده کېږي دي نه، هره ورځ ډېر کم کوشش کړي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي، ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري، که چېرې دوی غواړه چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاته کوي، که دوی غواړه چې پرمخ تاګو کې یو څه زده کړي، یو څه لاسته راوړي، دوی د هر ورځ کوشش کوي، خو دایمي دي کوي، ناامیده کېدل د شیطان کار دی، دوی باید دایم خپل هوش ته دوام ورکړي، او هیڅ وخت هم د خدای له درد ناامیده نه سي، دوی باید دایم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي، یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي، خو په دایمي کوشش او امید سره.
ډېر زیاته مننه کوم ان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې، خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بلا پیغلا ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه، او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې.
ډېره مننه فردا جانې، تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې، زما د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدی. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیل وشتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
جان good.